السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غکله ازادي رادیو څخوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي او په دویم نیمه کې به دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو هغه ووري کوربه موز محمد حدیث پردیسم او په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي د خبرونه پیل په خبرونو کوو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د کلو بیا رغونی او پراختیا وزارت وی په هیواد کې اتسبان دي سلویج زره پروژې بشپړې کړې. د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر ویله مسکو سره په معاملې کې به د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي. د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي نصرت الله انصاري نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
چې 90 کیلوګرام وزن کې خپل وزن هم وګټه. ټول د جهاني مسابقې د ډبلیو بی پی اف چل ته شوی او ابر ستاره یاسین قادری سو او خپل وزن کې د سترزر مډال واغسته.
دغه نړیوالې مسابقې تیره اونۍ په منګولیا کې پیل شوې چې تر 30 د زیاتو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. یاسین سالک قادری توانېدلی چې په آسیایي مسابقو کې هم د سرو زرو مډال وګټي. د افغانستان د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 30 زره پرمختیایي پروژې بشپړې کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن یک شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کلی د بیرغونې او پراختیا وزارت باندې 30,000 پراختیایي پروژې د 914 میلیون ډالر په ارزښت پلي کړي دي چې ټول هیواد کې 11 میلیون او 3,000 کلیوال خلک له دغو پروژو نه برخمن شوي دي.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه پروژې په تیرو دریو میاشتو کې بشپړې سوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ته وویل چې په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشته.
موږ په بدخشان کې ډېر ښه عملیات ترسره کړي دي، ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي. موږ پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاکې.
وردوج ولسوالی له تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د اوروزګان د روغتیا رئیس خانغا میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د پرانیستلو لپاره د دوی هڅې ناکامه شوې.
تقریبا د 50 کلینیکونو شاید اته نه باندې خلاصې نو ټول تړلي دي.
راپور نوې تیره میاشت د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې مرکزی روغتون او په دې ولایت کې پلسګونو کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري له کبله وتړل سول. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې سفیر ویله مسکو سره په معاملې کې به د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي. جان هانسمن په داسې حال کې پر دې دنده ګمارل کیږي چې د نړۍ د دغو دوو قدرتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د یوتا ایالت پخوانی ګورنر هانسمن پرون په سالت لیک شار کې د خبرو پر مهال ویل غواړي له روسیې سره اړیکې شي کړي، خو ټینګار وکړ اول مسکو ته پکار دي د اوکراین حاکمیت پر هغو سرحدونو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلي بیرته اعاده کړي. مسکو کریمیا ټاپو وزمه د کیف له کنټروله ایستلې او نیولې ده. دغه راز له 2014 میلادي کال راهیسې په هغه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې له کبله تر 300,000 ډیر کسان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. ډونالد ترامپ پرون د پخواني جمهوري پالوالي یا ګورنر مایک هکابي تلویزیونی خبرونې ته وویل چې د سفارت د لیږد لنجمنه قضیه د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې تر بلې حدسې پورې ځنډوي. د بیت المقدس موضوع د اسرائیلو او فلسطینیانو په لانجه کې یوه تر ټولو حساسه مسئله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. ایلو خطیز بیت المقدس لزان سره زمي مکړی او درست شاری خپل پایتخت اعلان کړی دی، خو د اسرائیل د اقدام نړیوالې ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلی. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو حدسو چې له هسپانیا یې د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي. دغه مظاهره د کاتالونیا د یوه مدني بنسټ لخوا تنظیم سوي چې د کاتالونیا د خپلواکۍ عمده مخالفه ډله ګڼل کېږي. راپورونه وایي ګڼ مظاهره چن په دې لاریون کې د برخه اخیستو لپاره نن له مادرید څخه بارسلونا ته ورغلي. په دوی کې یو هم یو 50 کلن رامون سانچز دی چې رویټرز اژانس ته وویل:
موږ هماغه څه چې غوښتل دلته سره راغون شوي یو. موږ د هسپانیا او کاتالونیا اتحاد غواړو. نه غواړم موږ څوک سره جلا کړي. دوی به په جلاوالي سره هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړي.
دا به اصل کې ده چې تیر اونۍ د کاتالونیا محلي حکومت چې د دې سیمې د خپلواکۍ پلوي کوي له هسپانیا د جلا کېدو لپاره ټول پوښتنه وکړه. د هسپانیا عالي محکمې د دې ټول پوښتنې د ځنډولو امر کړی و. د هسپانیا حکومت دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې ده، خو د کاتالونیا محلي حکومت وایي د خپلواکۍ د اعلان لپاره به اقدام کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب په تفصیل سره اوریدلی شي. افغان حکومت د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې له مخې به یې د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا پیل شي.
دا ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي، چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي حدود ادا کوي.
په دې اړه د راپور سربیره به یو مرکه هم درته خبره کړو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو مشران د کار خلک دي. په دې اړه هم تفصیلي راپور په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. په اورزګان ولایت کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بند دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ولسوالی مو چنارته د یخې د ستونزو سره مخامخ دي، دوه د ستونزو سره مخامخ دي چې هدیه نست.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې کړي چې له القاعده سره اړیکې لري. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستان هغه وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترڅ کې د څلور اړخیزو مذاکراتو میکانیزم بیا پیلېږي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډیدلو غونډو لومړنۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. په داسې حال کې چې افغان لوری د عملي نتایجو د ترلاسه کولو هڅې کوي، د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو باید د ډیرو مثبتو پایلو تمونه شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. ښاغلی قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې به د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي، چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي، تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، ویلی خو خواجه اسف ویلی په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړي، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شو چې پاکستان په عملی نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت ویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د دې هېواد دا هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي په دې اړه تېرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نه شو. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
تاسو وګورئ کله چې پاکستان باندې د نړیوال فشار زیات شي، یا نو معمولا دغه تګ راتګ هم کابل ته د پاکستاني چارواکو ډېر زیاتېږي او ورسره جوخت بیا د سولې خبرې هم کېږي. زه دا خبرې فقط دومره ویلی شم چې د وخت ضایع کول دي او د نړیوالو توجه د خپل ځان اړول دي، ځکه چې پخوا یې هم نتیجه نه ده ورکړې.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تل ویلي د افغانستان ثبات په دوه محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي. ښاغلی مسعود وایي که څه هم افغانان د سولې هر غږ ته خوشحالیږي، خو افغان حکومت باید تېرو غونډو او تجربو ته په کتو ډېر هوښیارانه اقدامات وکړي او په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سوله ییز بدلون د ټولنې له مشر ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي. ښاغلی اعظم د مرکې په پیل کې وایي چې که د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه سم کار واخیستل شي، نو د سولې روانې هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
د ټرمپ بیانیه چې په اګست په میاشت کې ورکړه، هغه څه تحولات راوستلي چې پاکستان باندې فشار دی سیمه کې فشار دی، او کابل حکومت ته هم ویلي دي چې موږ فوج کاستو نو په سولې ته هم متحد یو. ټیلر سن وویل چې موږ یې په جنګ نه سو ګټلی. نو په دې ترتیب سره یو امیدواري سته، لیکن په دغه څلور جانبه مجلس پخوا په پم سوی و، هغه وخت هم ډېره نتیجه ور نه کړه. لیکن اوس کېدای شي چې د ټرمپ د خبرو په حساب باندې ورکړي. دا تقریبا لکه هغه د مجاهدینو د وخت چې د جنیوا کانفرنس وو چې د کابل حکومت و پاکستان و او روس او امریکا و، نو که په صحیح سم معنا سره دا دې ته توجه وسي کېدای شي نتیجه ورکړي، خو لار اوږده ده او دقت غواړي.
څومره دا خطر شته چې همغه ترخه تاریخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه؟
و هغه وخت هم د کابل حکومت واقعیتو ته نه کتل چې مجاهدینو ته لار پیدا کړي. اوس هم ډېره خبره د افغانستان د حکومت ده که افغانستان حکومت د طالب د تسلیمۍ صرف نظر وکړي او ووایي چې دا طالب د سولې یوه برخه ده او هغه ته باید لار پیدا شي، نو زه فکر کوم چې دا کار به وشي. خو دا کار ما ته ډېر ستونزمن ځکه برېښي چې پرون په کندهار کې همدا خبره سوې وه چې دوی وسلې کښېږدي او تسلیم دي سیو بیا په دې نظام کې دوی ته ځای ورکوو، انتخابات کې دې برخه واخلي او څنګه دې وکړي. بلې خوا څخه غټ مشکل دا دی چې زموږ خپل کور کې دننه مشکلات دي. یو حکومت دی چې هغه په خپل منځ کې سره ویشلی دي، یو تعداد یې سوله غواړي، یو تعداد بیخي سوله غواړي نه نارې وي چې موږ سوله نه غواړو، ځکه په جنګ کې ګټې دي. نو په دې ترتیب کور خپله د کابل په حکومت هم چې که دا منظم سي، کور یې جوړ سي او د سولې لپاره یو اجنډا مشخصه پیدا کړي، نو کېدای سي ډېر مشکل حل سي.
پر طالبانو څومره ډاډه یاست چې د یو خپلواک قوت په توګه به په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي؟
خپلواري د څلور جانبه خبرو کې یو غټ مشکل چې و هغه همدا و چې طالب ته بلنه ور نه کړل شوه، دا ځکه چې څلور مملکتونه کښېني او د قضیې یو مهم اړخ چې هغه طالب دی هغه ته بلنه نه ورکول کېږي. کېدای شي د کابل حکومت هغه طالبان د دولت په حیث نه مني او دا د دولتونو مسله ده، مګر یو میکانیزم ورته پیدا کېدای شوای چې هغوی هم دعوت سوي وای. بیا په راتلونکي کې دا وسي خو غټه خبره دا ده چې آیا څونه به دغه ته یو صحیح کار میکانیزم پیدا شي. دغه خبره دا چې په څونه هغوی مستقل دي، زه فکر کوم چې طالبانو باندې کافي فشار دی، دا ځکه چې دوی په پاکستان او په کورونه په ایران او په دې ځایو کې دي او امریکا فشار دی، دغو مملکتو فشار دی. نو تر کابل تر حکومت خو پر طالبانو ډېر فشار دی. که کابل حکومت یو ابتکار وکړي او دې لارې سره یو سم میکانیزم پیدا کړي، یا خپله مستقیما د طالبانو سره خبرو ته لاس پیدا کړي او یا یو منځګړی ته موقع ورکړي. افغانستان کې خو خلک ستا د منځګړیتوب ته بار بار ورته ویل شوي چې منځګړیتوب یې وکړي، ملل متحد څه وایي منځګړیتوب وکړي د افغانستان ولس باندې اعتماد وسي چې منځګړیتوب وکړي. نو زه فکر کوم چې که دغسې یو کار وسي نو دې سولې ته یو لار پیدا کېدای شي، ځکه شرایط اوس نسبت و نورو وختو ته یو څه تشویقي دي.
د افغانستان د سوله ایز بدلون د ټولنې مشر ډاکټر فاروق اعظم او چې زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلام اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم ورزو فراته په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفین د بارونکو موټر څخه مالیه راټولوي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د غډله له دې درکه کابو 1,000,000 افغانۍ لاسته راوړي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فراه ولایت کې دولت وسلوال مخالفین بارونکو موټر ته ګمرکي پارچې ورکوي او د هر موټر څخه 3,000 افغانۍ پورې پیسې اخلي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د کابو یو سروشل بارونکو موټر څخه دولت د وسلوال مخالفین لخوا پیسې اخیستل کېږي چې دا شمېره هر ورځ تر 1,000,000 افغانۍ پورې رسېږي. د فراه ولایت د ګمرک رئیس عبدالحلیم همت وایي چې دغه ډلې د پښتو کولسوالۍ په سیمه کې رسمي پاټکې هم جوړې کړې او دغه پیسې راټولوي. دغه په خبر دا کار له یوې خوا د چلوونکو د ازار عادت سبب ګرځېدلی او له بلې خوا ډیر بارونکو موټر هم په نام نه لارو د ګمرک څخه تشته کوي.
یو ما پارچای ګمرک ساخته و از اون طریق اینا اخاذی میکنه و به نام ګمرک پارچه هم داده. پارچه شنمونی پارچه
د دولت مسوال مخالفان د ګمرک پارچه واسنه جوړ کړی او په دې توګه دوی هم لکه موږ اواید راټولوي او دغه پارچه زموږ سره موجود دي. دا دوی لپاره یو ډیر غوره لار ده او کدی دغه لار ته ادامه ورکړي ډیر اواید به ترلاسه کړي. د دولت وسوال مخالفان لخوا د پیسو ټولول د غولایت ولایتي شورا هم اندیشمنه کړې ده. د فراه ولایت ولایتي شورا منشي د عبدالله قانی وایي کوم پیسې چې د دولت وسوال مخالفان د بارونکو موټر څخه راټولوي پر وسلو او مهماتو باندې ورکوي چې دا کار په فراه کې لا هم جګړه تودوي. د قانی په خبره باید دولت لخوا دغه کار مخه ونیول شي
او ثابته پایګاه جوړه کړې ده. د پښت کوکولسوالۍ دوی په دغه کار باندې دوی د ورځې په میلیونونو پیسې عواید راجمع کوي چې دا باعث د دې ګرځېدلی دي چې زموږ د فراه خپل جنګي ماشین دوی چالانه ساتلی دي چې حتی د نورو ولایتو مخالفینو هم ودې ته مرو راوړې ده، مخې راوړې دي چې په فراه کې دا جنګ ګرم وساتي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا وایي چې څو واره دولت وسوال مخالفان هڅه کوي دغه ولایت په پښتو کولسوالۍ کې چې د شیخ ابوناصر فرای بندر لاره پرې پرته ده ګمرکي پاټکې جوړې کړي خو دوی مخه نیولې ده. د فراه والي محمد عارف شاه جهان وایي چې دولت وسوال مخالفانو ډېر تمرکز اوس پر دغه ترانزیتي لاره ده او د ځینو موټرونو څخه پیسې هم اخلي خو بیا هم د دوی هڅې دغه کار د مخنیوي لپاره جریان لري.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع، روزګان کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بندې دي. روزګان اوسیدونکو وي د دغه مرکزونو تړل کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې څخه راکوي.
دغه څه وساره مثلا د تطبیق د تشکاري په یو د نسا 15 سره د کوان نه لګیر شپه غوښته کې
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي لا هم په دغه ولایت کې 50 روغتي مرکزونه وسلوالو طالبانو له تیر شپانه سره زر رئیس د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د عامي روغتي ریاست رئیس خان اغا میخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز ویل چې تیرونه هم وسلوالو طالبانو د ای ایچ ډی ایس موسسې له مسولینو سره د کندهار په ولایت کې د یاد روغتونونو د خلاصون په برخه کې د ناستې ژمنې کړې وي. خو په خبره چې وسلوالو طالبانو یادی ناستته خپل استازي نه جوړاستولي نو موري وای چې یوازې وسلوالو طالبانو له ناستې وروسته د پخوا په څیر پر کاغذ باندې ورته خپل و غوښتنې استولي وي او په کښې کې لیکلي وه تر څو چې زموږ دغه غوښتنې ونه منل سي تر هغو به روغتیایي مرکزونه تړلي وي. خو ښاغلی میخیل وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر وسه پورته خبره ده.
خو په ټولو ولسوالیو کې اکثرا په ولسوالیو کې تړلي دي، صرف
تقریبا د 250 کلینیکونه شاید اته نه باندې خلاصې نو ټول تړلي دي.
که څه هم وسلوالو طالبانو په وار وار د روغتیایي مسولینو هغه خبرې رد کړې وي چې وسلوالو طالبانو ځکه روغتیایي مرکزونه تړلي چې د دوی یو لړ غوښتنې نه دي منلي. خو اوس ازادي راډیو د وسلوالو طالبانو هغه رسمي پاڼې ترلاسه کړي کوم چې د روغتیایي مسولینو څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په بدل کې غوښتنې کړې دي. بل خوا بیا د اورزګان جګړه ځپلې او ځورېدلې بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې نور یې نه ځوروي او روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دغه ولایت خلک وایي له یوې خوا جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا د وسلوالو طالبانو له لورې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم 15 کلن حیات الله دی چې د اورزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ څخه ناروغان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولسوالی م چینارتو د اوس یخې د ستونزو سره سره مخامخ دي. دوه له ستونزو سره مخامخ دي چې هدیه نست نه اوس یو ایاجي ستا د مخه یو عاجزا د حمل په وخت کې په تکلیف سي د مرګ سره مخامخ سي. نو دا دستي ودیه ته ضرورت لري چې دا کار یې وسي. هغه هغه روغتون تړلی یا کلینیک تړلی نو اجل دغه نه ورته کیږي.
وسلوالو طالبانو د روغتیایي مسولینو د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 14 ورځو راهیسې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو په دې موخه په روغتیایي مرکزونو کې خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ وکړ که روغتیایي مرکزونه ونه تړي له خپل طرفه به هم په تور لیست کې واچوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا له اندېښنو وروسته د افغانستان اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې ټاکل شوي دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونه باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. له دې سره د افغانستان د اساد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتي کمیشنرانو په اړه د تفاهم د شورا دریز د انتخاباتي پروسې په ګټه نه بولي. بیا هم سیل د یوسف زدران پیو بل راپور کې
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بیا ځلې تغیراتو په اړه د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي انتخاباتي کمیشنران د یوې پروسې له مخې ټاکل شوي او د حکومت له مشرانو سره څه اړیکې نه لري. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د سیاسي خوځښتونو او نورو بنسټونو اندېښنې له وخته مخکې دي.
د غرانی د کمیټې د کار په نتیجه کې منځته راغلی دی. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منځته نه دي راغلي. تر اوسه پورې د دې کمیسیونونو کارکرد شوو. د دوی ټوله کارکردګي تر ټاکنو وروسته موږ کولای شو چې ارزیابي کړو. بنان زه په نظر تر اوسه فلاو خلی چې موږ د دې د کار په اړه خوشبین ونه اوسو.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې د مسولینو په وینا یې د څو ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه جوړه شوې د شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې اوسني کمیشنران د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو توان نه لري. د دغه شورا یو غړي مسعود رشتوال ویلي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، روان فساد او د وړتیاو ټیټه کچه هغه ستونزې دي چې د دغو کمیسیونونو په وړاندې د خلکو باور زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د غوراوي د کمیټې لخوا ولسمشر ته ورمعرفي شول او ټولو په یوه خوله د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت له ټینګار سره په کار پیل وکړ. له دې سره د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په اوسنیو شرایطو کې د کمیشنرانو د لرې کېدو بحث د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. د دغې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونو ته ښیي چې د دا ډول انتقادونو پر ځای د راتلونکو انتخاباتو ښه ترسره کېدو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي.
زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره. ولې بده مرغه کار چې ولس اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل قانون سره وشي. په دې وخت کې د دا طرحه د عزل او د دې برتنری د مسکیږي دا فکر کوم چې یو موثره طرحه بنوي.
تر اوسه د هیواد دوه نور مطرح ګوندونو حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د انتخاباتي کمشنرانو د لری کېدو یا کار په اړه واضح څه نه دي ویلي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حاکمی ازادي راډیو ته وویل دوی د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتي کمیشنونو له کمشنرانو سره شریکې کړې او هیله لري چې د خلکو اندېښنو ته مثبت ځواب وویل شي. د هغه په وینا هر ډول تغیرات چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي دوی به یې هرکلی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیستې. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د مخام تر اوو بجو پورې د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ایم په 10.15 او د ایم په 12.89 څپو باندې اورېدلی شي. اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې وکړې چې له القاعده سره اړیکې لري. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو سرچینې او د بشري حقونو یوه څارونکي ټولنه وایي دا نښتې د سوریې د شمال ختیځ ښار ادلی په یوه کلي کې شوې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې له سوریې سره په ګډ سرحد کې ډېره ترکی ځواکونو نن د سوریې د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حیات تحریر شام پر مرکزونو د توپونو ډزې وکړې. حیات تحریر شام له القاعده شبکې سره تړلې ډله ده چې له نورو ډلو سره په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانسې او جرمني خبري اژانسونه فرانس پرس او ډی پی ای د دې ډلې د سرچینو او د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې په حواله راپور ورکوي چې دا نښتې د سوریې د شمال لویدیځ ادلب ښار په یو سرحدي کلی کې شوې دي. سرچینې وایي چې د توپ ګڼې مرمۍ په ادلب ښار کې د بې ځایه شویو کورنیو یو کمپ ته نږدې راپرېوتې. د دې نښتو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. راپورونه زیاتوي چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هم د ترکیې د پوځ پر تجهیزاتو د توپونو ډزې وکړې. د تشدد له دې پیښو یوه ورځ مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلب ښار کې چې اکثر برخې د افراطي وسلوالو ډلو په ولکه کې دي د جدي پوځي عملیاتو خبره یاده کړه. اردوغان وویل دا پوځي عملیات به په ادلب کې دننه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ترکیې په مرسته ترسره شي. ترکیه له روسیې او ایران سره ګډ کار کوي څو په سوریه کې د تشدد په پیښو کې کموالی راولي او په دې لړ کې ادلب د کړکېچ د کمولو په زون بدل کړی او په دې سیمه کې پر اوربند څارنه به هم ترکیه کوي. ترکیه د سوریه په جګړه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او ایران او روسیا د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. خو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د کړکېچ د حل لپاره د سولې د خبرو په ترڅ کې درې وړو هیوادونو په دې وروستیو کې خپل قوتونه سره یو ځای کړي دي. په همدې حال کې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو سیمه ییز قومندان ویلي چې په رقه ښار کې د داعش ډلې پر ضد وروستي پوځي عملیات به نن شپه پیل شي. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو ډله ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي. د دې ځواکونو یوې ویاندې جهان شیخ احمد د دې ډلې پر وېپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د رقه ازادي به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معاملې کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي خو نه د سرګند کړي چې یو کار څه مطلب څه دی. ټرمپ د شمالي کوریا په اړه تر دې مخکې هم سخت خبرې کړي او یو وار خو ان ویلی و چې شمالي کوریا به له منځه یوسي. فرشتي جلال زئی د شمالي کوریا په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو خبرو جزئیات راټول کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې ولسمشران او حکومتونه له 15 کلونو راهیسې د شمالي کوریا په اړه خبرې کوي، موافقه شوي او ډېرې پیسې لګول شوې دي خو کار یې نه دی ورکړی. جمهور رئیس ټرمپ لیکلی مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچسي د دغو موافقو څخه سرغړونه شوې ده. ډونالد ټرمپ لیکلی امریکایي مراکچیان احمق ګڼل شوي دي او وخت ځای سوی دی او د جمهور رئیس ټرمپ لیکنه د شمالي کوریا په مورد کې یوازې یو شی کار ورکوي خو هغه د خپلې دې خبرې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. جمهور رئیس ټرمپ مخکې ویلي و چې امریکا د شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره پوځي اقدام ته اولویت نه ورکوي خو د ځان او خپل متحدانو د ساتنې د ضرورت په وخت کې به شمالي کوریا یو مخ لمنځه یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا زیات سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو هغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره پراختیا او راکټي ازموینو منع کړي. په همدې حال کې د شمالي کوریا حکومت د جنوبي کوریا او امریکا د پوځونو ترمنځ د ګډو تمرینونو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
قدر منوریدون کو پرون د ایران یو لوړپوړی چارواکی البته پلاوی کابل تراغله او د بو د تنظیم پر اړیکه باندې له افغان حکومت سره د محل په مذاکرات باندې مصروف دي. کچم په دې اړه زیات جزئیات نشته. خو د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د افغانستان او ایران د ترمنز د بو د مشکلاتو په اړه لازادي رډو سره خبري کړي چې په ګټه یو
د افغانستان او بو بیت په افغانستان کې کنټرول شي نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی سي نه په خارج کې لار سي لکه دا و سره واندي د اوبو په افغانستان کې کنټرول شي د افغانستان اوبو بندونه ټول افغانستان کې افغانستان ته نتیجه برق ورکول کیږي افغانستان ته نور شرکتونه جوړیږي کارونه شروع کیږي د افغانستان لپاره فائدار دی او نه د خارج لپاره
دیواله مونږ خپل ورن استفاده ونکو چې موږ ورن استفاده موږ اقتصاد پورته زی د موږ روزګار به بیسي به بودی د روزګار به وي اوس موږ تاسو هم جوړې پسې ورور تهران او تهران کوم ځای پورې زو ولم ته خدمت نو خپل ملک خپل خاور ته خپل وطن ته کدا و بدل ته ورور زو یا پټه پیاز کړم پټه رومیان کړم پټه بامیا کړم په مرګ هم په ورځ هم تیری ولې خارج کشور ته لاړ سي د موږ منافع ولې د خارجان وخوري ولې موږ خپل استفاده ونکو.
قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د افغانستان د کلي بیرغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې څلوېښت زره پرمختیایي پروژې بشپړې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلولو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر وایي له مسکو سره په معاملې کې به د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي. د امریکا ولسمشر په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو هڅو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د بدن ښکلا د برخې افغان لوبغاړي یاسین سالق قادری نن د ډبلیو بی پی ایف یا د نړیوالو سیالۍ په نهم پړاو کې د بدن ښکلا د ستوري لقب خپل کړ. د ځوانانو د بدن ښکلا د لوبډلې روزونکي میر نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قادری تېره شپه په 90 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. قادری د اوور آل یا د لسګونو اتلانو په منځ کې اتلولي وګټله او د نړۍ د بدن ښکلا په اماتور لوبو کې د نړۍ د اتلانو لقب خپل کړ. د ډبلیو بی پی ایف نړیوالې یوونی مخکې په منګولیا کې پیل شوې وې چې د څه باندې سلویخت هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. ښاغلي قادری سمو د وړاندې په آسیایي سیالۍ کې د سرو زرو مډال هم خپل کړی و. له هانګ کانګ سره د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو د کپ سلور ورځنۍ سیالۍ لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ لپاره د غوراوي کمیټې نن نوی خبري ناسې پر مهال سورلس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ښاغلي هوتک ویل چې یاد لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتي کمپ وروسته انتخاب شوي دي. افغانستان اوس مهال د دې سیالۍ د جدول په لومړي سر کې ځای لري. یادې سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې له 16 تر 23 نیټې پوری په هنکان کې ترسره کیږي. او د روسي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبته د اروپאי ټیمونو د لارموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه د ډنمارک د فوټبال ملي ټیم له رومانیا، قزاقستان له ارمنستان، اسلونی له اسکاټلند، لیتوانیا له انګلند، سلواکیا له مالت او پولند له مونتینګرو سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت 3:00 او 10 دقیقې پیلېږي. همدا شند دغه سیالۍ په لړ کې د ناروې د فوټبال ټیم له شمالي آیرلند او جرمني له آذربایجان سره نن شپه 11:15 لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو د ریډیو محترم اوریدونکو د مازیګرانه خبرونه لومړنۍ برخه هم دلته پای ته ورسیده. اوس هم دوه نیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه چې زمونږ همکارانو خان محمد سین او فریبا ظاهر چمتو کړی دي واوري د خدای په امان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه د ولسی پولیسو د یو افسر حبیب الله ستونزه راخستې ده. دی وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزه یې حل شي. لومړی به د حبیب الله او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو د قماندان خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځایه دې تلیفون کړی؟
زمونږ نوم حبیب الله ولد سخی احمد دی ولایت کابل تماس نیولی مې دکه وظیفه هلمند کې د سنگین شایسته زیاده کندک.
ته د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط یې؟
هلته معاون تعلیم و تربیه یم او وزارت داخله مربوط کیم.
ښه ورور، ستا هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
زمونږ مشکلات داسې دی، دغه پنځه میاشته کېږي زه هلته وظیفه اجرا کوم، ماش نه دی والا وغه کسان قماندان یې همدا مونږ وویلې په بس کې کمبود کې ماش نه لري. مونږ په وزارت کې په دغه بس کې کمبود ته نه بس کړی. زه هلته درې څلور میاشتې کېږي زه هلته وظیفه اجرا کړې مې، تر اوسه پورې هېڅ ماش نه لري مونږ نه درکلی.
تاسو په دې سره کې خپل مربوطې قطعې ته یا هغه مسؤول دفتر ته مراجعه کړې؟
و مراجعه کړم، قماندان یې همین سره مراجعه کړم، له قماندان سره ځون سره مراجعه کړم، ټول کسان مراجعه کړم. ده
نو دوی څه وایي؟ تنخواه دې ولې ځنډېدلې؟
هغه وایي څه چې منظوري راغلې په منظوري باندې ماش تېر کوم، هغه درې میاشتې څلور میاشتې سهار ماش پاتې کېږي، هغه نه اوله کېږي. ما ولې نه اوله کېږي؟ دغه وزاره په دغه مکتوب کې مونږ دلته معرفي کړي ده، زه دلته وظیفه راغلې یم، وظیفه در شوې مې ده، هر ځای ته وظیفه کړې مې ده، ولې مونږ ماش نه ورکې؟ ولا زه څه په کوم، دا وزارت کار دی.
ستا منظوري راغلې؟
منظوري پنځه میاشتې او دېرشمه تاریخ راغلې ده.
تا ته باید د منظوري د تاریخ نه وروسته تنخواه درکړي.
و همدغه پنځه میاشتې او دېرشمه تاریخ ماش درکوم، د څلور میاشتې نور ماش نه درکوم.
په دې څلور میاشتو کې دې په کومو کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
و جبو ته تلې مې نه ناواته، یو پنځه شپږ ورځې هلته وظیفه اجرا کړې مې، درې څلور ورځې هلته هېڅ ډوډۍ نه ده راغلې. مونږ نه اوبه راغلې، درې ورځې مونږ وځېښوړو.
ته کابل ته هم راغلې کله؟ او په دې برخه کې دې کوم مسؤول ارګان ته عریضه کړې؟
و عریضه کړې مې ده، یو عریضه هغه وزارت ته ورکړې مې. دغه درې هفته کېږي مونږ دروغه خبرې کوي، سبا راشه بل سبا راشه، دغه درې هفته کېږي مونږ جاب درکوي، هېڅ عملي نه کوي. زه خو غریب سړی یم، دومره واسطه نه لرم. وزیر صاحب زنګ وهم، وزیر صاحب دغه من کار سره کم کیږي، زه غریب سړی یم، دومره نه وکیل پیژنم نه وزیر پیژنم نه دغه هلته دوی سلو میاشت وظیفه اجرا کوي، هېڅ معاش نه درکوي.
خاستا په خبره وظیفه دې مجرا کړې او دا سو میاشتې د معاش هم نه دی اخیستې، دې مسلې څومره ستونزو سره مخ کړې؟
همدغه سلو پنځه دغه شپږ میاشت دلته مزرعه کې تاسو همدغه همدوګونه پیسې اوس خلاص اوس دغه درې څلور میاشتې کېږي د انډیوالانو ده یو بل چا ته پیسې خرڅوم د کور خرچې کړې مې ده. اوس تقریبا یو دېرش زره زه قرضه شوی یم، دغه کسان نیم کسان انډیوالانو هلته قرض کړې مې ده، د کور خرچه کړې مې ده. مونږ پښتونه داسې ده، مونږ خبره داسې ده، مونږ خبره تاسو په وزیر وایا په پارلمان وایا، دغه څه خبره ده؟ دا وظیفه تللې جابه ته تللې معاش نه درکوي، دا څه خبره؟ ولې دا قانون ده زی وظیفې اجرا کوي بیا معاش نه درکوي؟
خسته ستونزه به د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
غریب سالای ما دم دومره خرچ نه شده کې یو ماشوم مریض حالت په ډاکټر وړم، د څه خبره ده؟
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو له عمومي قماندان جنرال حماین عینی سره شریک کړه. جناب عینی، د حبیب الله ادا څنګه یو ادا ده؟ آیا داسې هم کله شوي چې ستاسو د لیکو یو پولیس وظیفه اجرا کړي وي او تنخواه پاتې؟
دا بی سبقه خبری دی، لکه چې محترم حبیب الله په دغه پرسیجر نه دی آشنا، لطفا دی موږ ته زنګ دی ووهي چې دې سره موږ مرسته وکړو، دې ته راهنمایي وکړو چې د دې مشکل حل شي.
ښه، ستاسې په خبره دا یوه بې بیلګې ستونزه ده، نو اوس څنګه رامنځته شوه؟
دا یو مجرد او شخصي مشکل ده، دا عمومي مشکل نه ده. هیڅ چا هیڅ افسر تر اوسه په دغه مشکل نه دی مواجه شوی.
دی وایي د سنګین په ولسوالۍ کې همدا اوس هم وظیفه لري او دا ست په میاشت کې منظوري هم راغلې او مخکې له دې نه یې هم څو میاشتې کار کړی.
که چیرې یو سړی غیر رسمي شفایي په پولیس کې وظیفه اجرا کوي، هغه قانوني نه ده، رسمي نه ده، باید دی د پیژنتون په امریه مقرر شي او حاضري ولري. که همدی ونه لري، د دې حاضري هم مهمه نه ده، اهمیت نه لري. که چیرې د افغانستان د پولیس په لیکو کې یو چا مقرر شي د پیژنتون امریه ولري او وزیری ولری حاضر بی در دماش و سخکیش او پرس لدی امکان نداشتی او پولیس ماش واخلی.
در تنخواه به در منظوره در نیتی و روست ورکول کی گی؟
سلتا سرا علاقه نیتا چه دی منظوری اخیسته در پیجنتون در اداره نه دی دماش مستخدی او ازموز به دی اکلا دی سرم رست بکن.
عینی سب دی دا هم وای چه؟ د کورنۍ چارو وزارت ته ورغلی خو هیچ چای عرض نه دی اورېدلی.
دی سره تماس ونیستی؟ دی نابلده. دی کاشکې دی د هلمند کابل ته نی راغلی وای. دغه یو سنونس له همدغې دپاره جوړ شوی چې د خلکو انتقادات ومنل شي، له دې له لاره عاجل امنیتي مسایل له دې له لاره جواب ورکړل شي او د ټول افسران او منصبین او سربازان د پولیس و دغه یو سنون است مرکز د تماس د طریق خپل هر نوع مشکل، البسه، غذا، ماشونه، هر مشکل چې لري دغه د طریق باید حل شي. دی یا یو سنون است زنگ وایي دغه مشکل علیږي، یا ما ته په خپله مستقیم زنگ وایي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر آزادی رادیو ته ویلي چې لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی ورسره ژمنه وکړه چې دی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې پیدا شي. رنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0928 890 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د دینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه راسره واورئ، کېدای سي ورک مو پکې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیسینی دی، د ګرد نه سلامه خون خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دی چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې حاله وکړي، خیر دی، خیر شي.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه عجیز همدلته
یو خزه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کنړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تګا ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا 3:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه در کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې اوس ما ته یو چاغنګ ولی چې ول یو کښنی وخت دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته و ژنګ ولی د پلار نوم یې سمی ولادي. که هر څوک غواړي چې دغه شمیره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمیره ژنګ وي 0 9 8 1 5.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. یو پار 1 9 5 3 2 2 8 4. بله شمېره 0 1 3 3 8. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام به احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. می تاسو سره اړیکه نیولې. زما یو دا کازوی دی سجا خان نومېږي، کورې په پساو کې دی، دا ګردۍ ځوان دی. دا یو دوی او تی کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر چا ته په دغه سجاب اکله معلومات یې په دغه شمېرې دې زنګ وي 0 00 8 2 1 2 3. وسلام.
څنګهول په نامه یو والا کړه د اودی نرجان زوی دا چیرې له هغه د کندهار له ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0 00 3 3 2 5. یې شمیره ما ته تماس ونی. وای په امان.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما ته سره د ادمن رفقا خار فاری کوي دا مر دا کا زی دي چې نوم یې وری دي. دا وخته کاله کېږي چې ورکې د عبدالقدس زوی دی، د قدیم دی، د موکین وراره دی. که د هر چا سره معلومات وي او زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 00 3 9 8 1 5. بیا تکراروم 0 00 3 9 8 1 5. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور رحمۃ اللہ ناسراج
نا پیغام دا دی زما یو کار ورته ته زګول په نام نه میږي اره وته کمال ماج په دغه شمیره سره زما سره اړه کوي 0 4 2 3 8 8 0 4 3 8 8 نه. السلام علیکم. جایزه تلل کی.
بله السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مې ته زه عزت الله زلانی ما د محل هلمند د مرکز لشکرګان یې اړ کني وځه ده. زما یو ملګری چې تمنا نمیږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګاه ښار کې نظر ته سوی ده. هر مسلمان ورور کله ته زما سر یې پردوش نرو هلدي ته ویل چې که چیرې دا زما ژغ پلاو سوپر وایز سوپر اته نه و اته شمیره یو ځل بیا سوپر وایز اته نه سوه اته یو سل دوه لس شمیره بیا هم تکرار سوپر وایز سوپر اته نه و اته و یو یو دوه وسلام.
سلامونه وړاندې کوم ازاده رادیو ته. جاوید جن د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالي تاسو سره په اړیکه کې ما پریوا خور خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نه شریکي څو څو واره مو پیغام پریښودو او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نه شریکي ستانه پدرانه خینه او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو واره نه شریکي. جاوید د پچراګام ولسوالي نه تاسو سره په اړیکه کې ما په ځلغنی د تروځه مده وکاله کیږي کوټه به درکه شوی ده کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزه بندي وینو مونږ ته پلان د شماره اړیکونه سي پرې واخورتانه بچو څواري مازیراتو وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نشم کې بس کچې ته د غورک مونږ ته په ګوتو راشي ډیر مننه د زيره دونې وانه اړې مننه مخم.
السلام علیکم. دا غږ مو پیغام دی ورور جلال محمد فنامه باندې درې کال کېږي چې د ژوندې نویس خانه درخه سوي دی د محمد میرا کازوی د غانور ور چې چا پیدا کوي اشتونه شیرین چې غواړي مو جوړ وو. دا غږ مو لمبر دی 02 02 02 15 00 03 04 که دا لمبر ستاسو مو سره تماس ونه شي که چا پیدا کوي مو د شیرین ورکو.
السلام علیکم. احمد جان حکار د هلمند ولایت د کلایب سوچدون څخه مزنګ سوال زمر یو دوست چې د سردار محمد فنامه دی درو کال راهي شورت کې کچیر زما واز اوري د شمیره ته زنګ او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 0 1 4 3 1 9 3 7 8 مننه. په پامان.
السلام علیکم. یو خدای دا درمانی ما از ما یو ورور ورک دی د خرجان په نامه دی چار چاکی په دغه عقل معلوماتی یا دی خپل از موږ غا وری په دغه شمیره دی زنګ ووی ته په واسه وی ولس په نور سو اته تلویش یو سلو درپن دوات.
السلام علیکم. دا غوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو که هر چاته دغه پاک لمرما چې تقریبا د 15 کالو په شاوخوا عمر لري نو که هر چاته یو بالما تناس ونیسي هغه زما زغه اوري زما د تلیفون شمیرې ته د زنګ ووهي 0 0 0 3 1 0 1 اته اته یو څلور شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 ازادي رادیو ته یو جان منو. سلام. السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا 2 کال لکیز لکور نظاره کترې تم د شزه او کشنیان وبچانې ټول پاتې د ولایت څخه استرګي وختي نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلوماتي لطفاً دې هم د شمیره ته زنګ وي چې زه ورته تکراروم. جمعه خان چې د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 15 2 0 2 2 سلور پنزا خپل شایستا او خپل فرداش میرا و طول شایستا و ریدون تایر زلبیا سپر اویا پنزا دوا سپر دوا دوا سلور پنزا و سلام ساسی کش رور کاری عبدالسلام
بله زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون پرکښم. موږ یو د اکاز چې په هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نه دره کړو یې چې یې محمود او یو بل ور سره دی لاله محمد نومیږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما به یې په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړو. صفر اوسو څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو ځل بیا شمېره صفر اوسو څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو بله شمېره صفر اوسو دوه څلور سوه دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرني لري یو لک افغانۍ.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان فضلدین دے شورغا سخناڑے کنے ولگا مے وقت محمد شاہ نے تقریبا در سال عمر لدی در دلیل سوالی تخور نہ درت سو دی سحر زمان روت معلومات ای ہم در رکھ لدی نو مہربانی نہ مخ جلے بغ شمر سر اڑی کچے کی ای دی ہم جو حج فز خان کا کلمات کی دس تر راولی نو ڈائریکٹ شمر ہم سے پروت ہو کنج یہ سر کنج نے شفاش تا آیا او سے پر و ات سے پر اتش پتا اتایا صفر درې یو ځل بیا د تلفون شمېره صفر اوسه پنځه یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپېته اتایا صفر درې. مننه خیر.
السلام علیکم. زه شینواره د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومېږم. زما زوی دی سید عمر نومېږي. په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې دا اثر نیم سپین او نیم تور دی. عصبي تکلیف لري او دا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یا پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به یې لمبر ووایم او ورته ووایم. صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سبی تکلیف لري او پاسل کې شنواره یم. اوس وسم په جلال آباد کې. زه ډېر غریب سره یم. بخشش مخصص هم دا خلک وي او ما سره نشته چې بخشش مخصص ووایم. خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه مخه.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دغه درې کاله څه بالله کېږي چې د کوره څخه نادره ته دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله ځمغه اوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي. لمبر یو ځل بیا وایه. صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي.
سلام علیکم. زین الله اول د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام از ما د ارض زما ورور سمیولانی میږي د زابل ولایت خاکی اقوام ولسوالۍ سمیولانی میږي د ملا سعدالله خوند زوی ده. یو کال کېږي چې په ایران کې وایه. اوس یې شپېته څلورمه ده. اسادي تکلیف ورته تېر شوی دی. کله هر چا ته معلومات وي یا هر چا ته معلومات یې موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اویا اته سوه شپېته نه یا شپږ شپېته. بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت نه څلوېښت دوه دېرش بیا اتهویشت. که هر چا ته د سمیع الله معلومات وي ادرې دوه شپې کېږي په ایران کې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. اوله شماره صفر اویا اته سوه شپېته نه یا شپږ شپېته. دوهمه شماره شماره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دیر اتویس. که هر چه اصل که معلوماتی پا داشت مارد مرت زنگوهی انشالله ارسو جایزه اینان که وار مرد بیده تور کو خدای که. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه جیلانی احل که زید حلمه ولد سنگی مونسوانی تخیر نسر و تماس که ما گیر بخشن اقوارم در دیر اگر تخیر ما در حیل در چه مرد بغا پیغام سبکی. زمرد اکازی دبر پنامه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د ملا قدوس اخوند زوی د سمد په څیر مصری دی. دا څو کاله کېږي چې په اته کاله کېږي چې درک ورت وي چې مانا مرد که ژوندی دي، نو ډېره هیله لرم که هر ورور ته معلومات شته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 9 1 3 4.
السلام علیکم زدی رادیو کا کون کو تے سلام ہے پاس نے سلام علیکم پیغام لے کہ مجھے عزیز رخ تو دے نام دلا کا زید ہے نام تلان میجی حج موسی کام لے سید ہے ہر چاہتے کہ معلومات چیز مصر دی پدیاڑی کس پدغ شمرو تماس ہونی سی مسلمانی پہ ہے جس مصر پدغ شمرو تماس ہونی سی پہ ہوا نہ چلور اته یو چپر اته چلور نه په تلیفون بل شمیره چپر نه تر چپر دوا نه پنځه دوا. هر چا ته کده دا مسلمان ورور په هیڅ معلومات وي مستج معلومات راکي.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کوم کا ورځم که سلام نو وایم مزمز یو ورک دوست دی د مرزا تنامه نمیزي ول سال عمر لري که هر ور درک لري خپل دی دا پیغام اوري مو چې په انده غشماره باندې زنګ وي چې پر وسو اته 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 ټول ډیر نسل یو